یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري، او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو وګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
ښاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اوه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول، او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مشروب لنه دا اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به د غونډې ته وینا وکړي، او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته یې ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دی وای د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریشي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته، او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبې پورس د ناروې او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له سر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او پخپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټیکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له سر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسي څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی و چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډيو اوریدل، تفصیل د ازادي راډيو پر وپړنه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډيو دات کام یا ازادي راډيو دات اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نو مطالبه اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وې نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمتوګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي:
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستند.
در از مشران و جرگه دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونه کړې دي.
استیر دی وقت غواړي د څه مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد باندې ولاتي، نو یا واځ حل لاره چې دا غا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې هند موضوع هندستان ویزه موضوع را.
په نړیوال مسایلو کې بداو ورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهن وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غوړي د وضعیت د خرابې د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او د غرض په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو لازمي رادیو سره وسی. زموږ خلاصه د ریډیو لري دوستانو، لکه چې مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع د ورسو وربسو دی ته چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ویل دي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن راوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سپخ پرونی ته شرغلې په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ویل په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه ویلي دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینه هم د موضوع د اساسیت لکبله و نه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپل نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي کڅنګه. دا په لاسال کې را فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالي شورا درنشه رئیس محمد عمر داوودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زته مننه کوم اجمل تورمن و چې وای په حکومت کې وی باوري سرچینه دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي رادیو لوونه ترو
سمجه خلاص دی رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایي سبغت احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپورته غوښو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې لستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسولین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ورغلی والته مو یو شمیر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو.
اتی بس بلی دی بو بس مې داسه ولر دا ما خدای اسکر نو دغه څه خلګو اتی مټری وځه پرې وځه ملي دی بو دی وایلا اتی نه ورته بل دوه سر په لاګ اتی نه وایي غلو بس بلی دی بو بس نه ول کړ.
فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی او حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤولین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب وایي. دغه وزارت وایي سبغه احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې د هواري او حل لارو د منډلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در وی پراجعینه که خبر شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړي او بې حرمتي ورته کړي او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زمو قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخير کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادونې ده فریبا جانې چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې له دې هم ورته شکایتونه شوي دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوي دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یواته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یو د حل سمه لاره او اساسي لاره نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته زیزه کوي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د عملسی او زمنن یو شمیر نور چلته خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن د چا خویندې د چا ورونه د غوی د پختن لپاره، ځکه د ویزې تقاضا ډیره ده، ولی هم نو کوم نشته تقاضا ده کوم د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې
ډیره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو و موریدل چې د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې کپ کابل کې دي، کپ جلال آباد کې دي، کپ هرزه کې دي، د پاکستان د ویزې د اخستلو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د ستونزې ک د سفارت کاری بهیر لاړ خدي او کچيري او ک د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد ووسي، لتکوب وهل تکول قطن په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیق صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه د جوړ شي. مګر بدبختانه دا پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید ووسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګویزات شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې شریک شي چې خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هغومره عمره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقې صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشن کاری، حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ، حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. که چېرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع را که دغه موضوع په دې طریقه حل شي، زیاتره هم یو د بې عزتي، د بی آبرویي او دې په څنګه موږ کولای شو چې دغه فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغه موضوع ونې د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګه موږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی، یعنی په داسې کسان هم چې میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه نه جلکي ورته. په کله چې دوی د پیسې موضوع وي، په دوی درې ورځې کې نهایت 5 ورځې کې د دوی پیسې د دې ویزه اجرا کیږي د فساد په مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ورلارای.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد اسف صدیقی وو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ شغله ازادي راډیو خبري کې چې مو د ازادي راډیو خبرونه تر دې مهاله نه اوریدل، کولای شئ چې ویب سټ ته مو مراجعه وکړئ او خبرونه مو په تکرار باندې واورئ، مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس په ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
دا هلمند او همدارنګه د هغه تجار چې په دغه خرید او فروش کې اخته دي، هندوانو چې په ارزانه شوې دي دا راغوښتل دي تر څو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي وزیر تجارت دا وعده ورکړی دي.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کاوه چې دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شامل دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نموری ویل چه لدی سره به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي، او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
زموږ خلاص د ایرادیو اوري دوستان، اوس به ورسې نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دوی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. دغه موضوع زما همکار سالم محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په استودیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي؟
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگتن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's oil flows through. د نړۍ 15% د تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیر پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپاهي پازداران انقلاب ځواک د ګزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې څخه یو ناچاودلی ماین لرې کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څه څرګندونې کړي دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو لسو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړه وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او پریباجان تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی وو.
ډیره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډیره مننه کوم صالح صاحب.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم شورست
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکاري ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دود ناټو او ګودمحالی مالی ملاتړ او د سولې په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلي د افغان سولې په اړه خبرې تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیې نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیر ملاتړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شعار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدله شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او غوی د یو شمیر خاصو سیرو د وژلو موخه هم دغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورسپانې د لیکوال پاند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی نه د سولې. ماندګار ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړې کېږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورسپانې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړې کوي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
دستانو د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو غټي د مقالو سرټیکې خو مو واورېدل. اوس به ورسو د سپورت ډګر ته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوښښ لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبرونه ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وایس چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخه افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پر لپسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو سنه سره دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې. نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحیې سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نو نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوي مورال سره یو نوي روحیې سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه موږ څخه مایوسه دی هغوی بیرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمې کاسته چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړې دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریبا جانې.
بله دقیقه.